خوایا سوالی خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده. نن دوشنبه ده، د لندی یا قو 7 د نومبر 28. نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه. اجرائیه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وی د نوي لوی درستی سرمشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانیسي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. عبدالله دا خبرې هغې غونډې ته وکړې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو د بحث لپاره رابلل شوې وه.
در مورد پیشرفت کار و چالش های
د کار د پرمختګ او پدې لار کې پر پروتستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د پایدار پرمختګ د پروګرامونو د همغږي دند لري. اجرائیه رئیس عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت ته د پایدار پرمختګ مسأله مهمه ده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره پرون په خبرستوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د وسلوالو د یو قومندان ملا بسم الله په ګډون دغه 8 وسلوال په زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ویل شوي چې دولت ضد وسلوالو ته دغه مرګ جوبله د اتل په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې شوې دي. د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي.
شغلی خوجانی ونه ویل چې دروان کال لپایل تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل شوی دي. خو د والی ویاند وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو د غرض د افغان او بهرنی ځواکونو د هوایي حملو لکبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونو غړي وژل شوی دي. په ورستوي کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز تر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانیسي. د پاکستان لپاره ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د نوي لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبري پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ بجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د لوی درستیز په توګه وټاکه. د پاوز لوی درستیز په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کیږي او ویل کیږي د بجوا له ټاکل کېدو سره به د حکومت او پاوز ترمنځ ترنګلي اړیکې بیا تنظیم سي. د پاوز او حکومت ترمنځ اړیکې د راحیل شریف په وخت کې خړې پړې شوې وې. ترکی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبری ادارو ته کار کاوه نیولې دي. دغه خبریالان په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته ځپونکي اقدامات کړي دي. امریکا ژغوي د دوی آزاد خبریال خایجان فرقین د شنبې په ورځ په دیار بکر کې نیول شوی دی. بلخوا د بی بی سی ترکی څنګ بیا ویلي چې د دوی خبریال خدای جک کمر چې په شیروان شرګوټه کې د یو کان د نړیدو په اړه راپور ورکاوه نیول شوی وه. د میسو کان د نړیدو په پیښه کې یو لس کارګران مړ شوي وه. بی بی سی ویلي چې دغه خبریال یې پرون خوشې سوه. ترکیې په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو قویدات سخت کړي دي. له 100 څخه د زیاتو خبری ادارو د بندولو ترڅنګ له 100 څخه ډیر خبریالان بندیان کړي دي. په فرانسې کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. پرون د دویم ځلې مقدماتي انتخاباتو د ټولو شمیرل سویو رایو پر اساس فیون 6.5% رای وګټلې. دغه مقدماتي انتخابات د مرکزی شیارخي جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا تنظیم شوی و. په همدغه ګوند کې د سیال آلن جوپی 15.5% رای خپل کړی. اوس به شای فرانسوا فیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د شیارخي ګوند لمشر مارین لوپین سره مخامخ وي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته ورسئ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره حیاتي ګڼل شوی ده.
خط آهن آقینه رسما به بحر بندری برسه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهداف غونډه وسوه.
په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي دا په مختلفو برخو کې دي، لکه د تعلیم او تربیه کې بیا هم بیا وزلی له منځه وړلو لپاره.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر وسلوالو وروستۍ هوایي حملې مؤثرې تمامې شوي.
هغه سیمه ده چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدلی شي، قواوې په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو اترس کله باندې وکړو.
په اورزګان کې د یوه وژل شوي سرتیري د بې وزلې کورنۍ له حاله مخبر وو.
ژمی دی بوټی نه غواړي، وروره که وړه نه غواړي، چش نه غواړي، یا زه د اعتمان ورته راولم کې در لنجر لاندې کوي کار چم پکې زه در تیارم در دي اعتمان.
د سوریې له حلب څخه په سلګونو ملکیان په وتو دي. په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې په دویمه نیمه کې واوري. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده. افغانستان هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د پاکستان پر بندرونو اتکا کم کړي او د نړۍ لری او نږدې هیوادونو ته بدیلې او بیلابیلې تجارتي لارې ولري. ملالۍ بشیر او دراپور نور جزئیات.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف نن د اقینې په بندر کې د مراسمو پر مهال د آسیا نړیواله ریل پټلۍ پرانیزي. د افغانستان د جمهوریت ریاست تویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د دواړو هیوادونو نور لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي.
ټاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر په حضور کې د اقینه د ریل پټلۍ رسما پرانستل شي. د دې پټلۍ د پرانستلو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او له بیلابیلو برخو دغه برنامې ته ګڼ شمېر میلمانه رابلل شوي دي.
شاغلی مرتضوی زیاتوی چې افغانستان ته دغه د ریل پټلۍ ډیره مهمه ده او دا به افغانستان له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي او افغانستان به نور پر کومه ټاکلې لار لکه تورخم یا بلې لارې پورې محدود پاتې نسی او دا پټلۍ به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په پراخولو کې ځانګړی مهم رول ولري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په زیربناو کې د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د جمهوریت ریاست د ادارې امور عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. دغو مراسمو ته د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر میلمانه وربلل شوي دي. لندن میشت اقتصادي چارو کارپو وحید نوشیر له ازادي راډیو سره د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د اهمیت په اړه ویل چې دا پټلۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د لاجوردو لارې د موافقې برخه ده چې له مخې به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته لار ومومي.
د یو اټکل تر مخه پوخا به د لسو نه 15 ورځو پورې وخت لګي، د اوس کې د وو نه تر لسو ورځو پورې وخت ولګي او همدارنګه لګښت به هم ور باندې کمی.
شاغلی نوشیر د دې پښتنې په جواب کې چې دا پټلۍ به د پاکستان او ایران په بندرونو د افغانستان اتکا څومره کم کړي ویل چې افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو له نورو هیوادونو سره چې هر څومره ډیر بندرونه ولري د سوداګرۍ په برخه کې به هغومره ګټور وي. ټاکل شوی ده د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د پرانستې د مراسمو ترڅنګ په دې بندر کې د افغان محصولاتو یو نندارتون پوهنتون هم جوړ سي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې ده، او د ترکمنستان د اتې مراد لسیمې د افغانستان د اقینې تر بندره رسیږي. افغان چارواکو ویلي چې دا پټلۍ به د آسیا د پراختیایي بانک په لګښت 15 کیلومتره د فاریاب ولایت تر اندخوی پورې وغځول سي.
ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته یې افغانستان حتی اروپا ته لار پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي، او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون راځي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه. ملالۍ بشیر د دې غونډې له ګډونوال او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان له رئیس فیروز خان مسجدی سره مرکه کړې، او لومړی یې د دې غونډې د اهدافو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اس ڈی جی د هغه پایدار انکشاف د لپاره کوم اهداف چې ټاکل شوی او د ملل متحد په غونډه کې هغه تصویب شول، او ټول مملکتونه په شمول د افغانستان باید دغه اهداف په خپل پالیسي او برنامو کې شامل کړي تر څو د خلکو د ژوند سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی، او د اقتصاد وزارت دغه پروسه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم 11 هدف چې دي او 109 شپېته شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي، او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې هکله کانفرنس جوړ کړي او کابل کې چې په هغه کې د حکومت څخه هم یو ګډي راپدلی و، هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د ګاونډیو د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري هغوی راغوښتي و تر څو په دې هکله وغږېږي څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي دا د بشري حقونو کې څه ونډه لري او څنګه کولی شي چې په دې باندې اغېزې ولري. نو لوړپلي چارواکي د حکومت هم په تخنیکي برخه کې دا تخنیکي کسان د حکومت و چې هغوی هم په دې باندې وغږېدل چې څه برنامې لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
اس ټي جی پر کومو مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
اس ټي جی د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د انکشاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه وروسته هغه کوم اهداف چې هلته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره، د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره، او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي، په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو لپاره رسید شوي وو، خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي، SDGs یا هغه پایدار د انکشاف او توسعې لپاره دغه اهداف ټاکل شوي چې په دې کې 11 هدف دي او 109 شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي، لکه د تعلیم او تربیه کې بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه فقر یا بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره، او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچا راټیټول، په دې برخه کې همداسې په نورو اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې چې مشخص اهداف دي، هغه اولس هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید ترلاسه راوړل شي. نو هر مملکت باید د خپل برنامو کې دغه اهداف مد نظر ونیسي، او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ آسانۍ سره ترلاسه کړي، د دوی سره همکاري وکړي، هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې، تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان مشر فیروز خان مسجدی و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوي دي. تېره شپه هم د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د ګازو ډبې په چاودنې کې یوه ښځه او کوچنیانې ټپیان سوي دي. له کندهاره صادق رښتینی نور تفصیل او روي رښتینی صاحب سهار په خیر. د سوځېدنې دغه پیښې یوازې د ګازو ډبو د چاودنې په نتیجه کې اوښتې که نورې پیښې هم په دې برخه کې سته؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سهار سلام. سهار په خیر. د میرویس او زوی روختون د مسلینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د هوا له خېدو سره سم په کندهار کې د سوځېدلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په تیرو شلو ورځو کې دوی ته 12 وزلي کسان وروړل شوي چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي. البته د میرویس روختون یو مسول محمد سرور ولی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د سوځېدو په پیښو کې کم علی راغلی، خو د سوځېدلو تازه رامنځته شوو پیښو دوی اندېښمن کړي هم دي. دوی وایي د رامنځته شوو پیښو لوی علتونه د ګازو بخاریو سکرو او اور سره بې احتیاطي ده. دغه روغتیاپال وایي چې د ګازي مسمومیت له امله امکان لري چې ځینې کسان ان خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. دوی وایي چې په خونو کې باید له هغو بخاریو او سکرو څخه کار وانخیستل شي چې زیات کاربن تولیدوي. د سوځېدلو کسانو د کورنۍ غړي چې اوس مهال په دغه روغتون کې شپې او ورځې تیروي، دوی هم دا مني چې رامنځته شوې پیښې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. په سوځولو کې داسې کسان شته چې د خوب پر مهال یې په خپلو خونو کې له ګازي بخاریو او سکرو کار اخیستی دي. ډاکټران ضمناً کورنیو ته سپارښتنه کوي چې د خوب پر وخت یې له ګازي بخاریو سکرو او تیلو څخه کار نه اخلي. او یادونه باید وکړو چې کندهار کې د ژمي په راتګ سره ځینې کسان د ټیټ اقتصاد او ناتوانۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ټیټ کیفیت تیلو ګازو ډبو او سکرو څخه کار اخلي چې په ځینو مواردو کې دغه ډول پیښې چې موږ یادونه وکړه رامنځته کیږي.
صادق رښتینی وو په کندهار کې چې ویل یې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوي. تېره شپه هم یوه ښځه او کوچنیان یې د ګازو ډبې په چاودنې کې ټپیان سوي دي. کتونکي وایي په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین هغسې چې شایي نه دی پیل سوی، خو په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ښځو ته ځینې کارونه سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کې دی. عابد صاحب سهار په خیر. په دغو دوو سکتورونو کې د ښځو لپاره دغه کارونه چا کړی او آیا کافی ګڼل کیږي؟
سلامونه سالی چتا او د ازادې راډیو ټول اوریدونکو ته. دغه خبرې تیر اور مورز دلته د پنځار کې د سلور ولایتونو د خدمتو د رئیسانو په ګډې مشورتي غونډه کې وشولې چې د لغمان، کونړ او نورستان او ننګرهار ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو خبر اعلان سره شریکولی. ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل چې دوی په دغه دوو سکتورونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. چې مثلا دوی وویل چې 2000 سلنه نجونې ښوونځیو ته ځي. همدارنګه دوی زیاته کړه چې 5000 ښځینه په کار ګمارل شوي دي چې البته زیاتره یې په دغه دوو سکتورونو کې تعلیم او روغتیا کې. همدارنګه تر درې سو پورې یادې کړې چې دوی قابلګانې، نرسانې او ډاکترانې لري. او د اقتصاد په برخه کې هم دوی د لاسته راوړنو خبره وکړله چې دلته د قالندافانو یوه ټولنه ده چې تر لسو زرو پورې ښځینه ورسره په مرکز او ولسوالیو کې په کار لګېږي، بوختې دي او کارونه سره کوي. او نه یوازې په دوی په لاسته راوړنو خبرې کولې، بلکې دوی په ستونزو باندې هم وغږېدلې چې موږ یوازې ننګرهار ته تم شو. د ننګرهار په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د ښځو په ستونزو وغږېدل چې وی ویل چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې په ډېري کلي کې نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري. هماغسې د پخوا غوندې په ډډو کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي او د ور 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 په مقابل کې لکه د مال غوندې خرڅېږي. همدغسې دوی وویل چې ښځو ته هغه چې اسلامي حقوق دي لکه مهر یا د میراث ورکول، د هغې نه هم محرومې دي.
باز محمد عابد و چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره د سویو کارونو په باب را سره خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین روان دی. د افغان میرمنو په باب د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو نیمه نړۍ اونیز پروګرام اوریدلی شئ.
Thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues.
یو له خو دلایل څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سخت موارد سره سر و کار لري.
د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې د برېټانیا سفیر سره د افغان میرمنو په ستونزو او له هغوی سره د برېټانیا په مرستو خبرې کوو. د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 15 دقیقې له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوال ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان د قانون وضعیت په یو مطلب کې کتنه کړې چې سرلیک دی شخصي دښمنۍ په افغانستان کې د قیمتي ډبرو سوداګري لستون زره مخامخ کړې ده. خبرونه لیکي هغه تاسات چې د افغانستان په شمال د هندوکش د غرونو د لوړو تر سیوري لاندې په بدخشان ولایت کې جوړ شوی پرې خودل شوی او له اوسیدونکو خالي دي. خو ترې کته د افغانستان یو داسې پانګه د لاجوردو کان پروت دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د افغانستان د نورو طبیعي زیرمو ترڅنګ دغه قانون ته د یوې داسې وسیلې په توګه کتل کیږي چې پر بهرنیو مرستو به د دې هیواد اتکا له منځه یوسي. خو په هر صورت د قانون واقعیتونو ښودلې چې د افغانستان لاجورد هم د سیاسي دسیسو په لومه کې ګیر دي. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د لاجوردو وروستۍ لانجه چې تر اوسه دوام لري د 2014 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت راپورته شو چې یوې وسلوالې ډلې چې نه په طالبانو پورې تړلې او نه هم په حکومت پورې د بدخشان ولایت په کران و منجان ولسوالۍ کې د کان کنټرول په لاس کې واخیست. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تر هغه پورې چې د لاجوردو د کان د شاوخوا سیمو امنیت ټینګ شوی نه وي دوی نشي کولای چې د دولت تر کنټرول لاندې د استخراج لپاره لازم امکانات برابر کړي او د امنیت مسلې هم د کورنیو چارو وزارت راجې کړي ده. نېشنل انټرست خبرونه د لاجوردو پر کان د سیمېزو زورواکانو اختلافات ته په اشاره لیکي د کان کیندونکو او د قیمتي ډبرو سوداګرو ته دا مسله ډیره اسانه ده. هغوی حکومت او د حکومت دننه افراد ملامتوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي د لاجوردو کان بیرته تر کنټرول لاندې راولي. بریتانوی سکاتسمن خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوی وزیر پر لومړی سفر یې ولیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي بوریس جانسن چې په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او له یو شمېر بریتانوی پوځي روزونکو سره چې افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي کتلی افغانستان یو په زړه پورې هیواد بللی چې د ده په وینا په سلګونو بریتانویان ښځې او سړیان هلته له ویاړه ډک کار ته دوام ورکوي.
په اورزګان ولایت کې د وجل سوي سرتيري اتاوله میرمنه وایي که دولت ورسره همکاري و نه کړي اولادونه به للوږې مړسي. د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مسولین هم داستون زمني او وایي چې هر راز همکاري ته ژمن دي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې
په هیواد کې روانه جګړه د دې لامل سوې چې زرګونه کورنۍ بې سرپرسته کړي. ګلسیکا هغه میرمن ده چې خاوند یې په پولیسو کې تر شپږ کلنۍ دندې سرته رسولو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی او اوس دې ته مجبوره سوې چې خلکو ته د فقر لاس وست کړي. دغې میرمنې په ژړغونې آواز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلونه وړاندې خاوند په یو امنیتي پوسته کې د وسلوال طالبان له لورې ووژل سو او د پنځو اولادونو سرپرستی ور په غاړه سو. نوموړي وایي کله چې خاوند ژوندۍ او د خسر له کورنۍ سره ښه ژوند درلودي خو د خاوند تر مرګ وروسته خسر دی له کوره وشړل او اوس په ډیر بد حالات کې ژوند تیروي.
ژمې دی بوټي نه غواړي وروره که وړه نه غواړي چې شي نه غواړي یا زه د اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کې کار چم پکې زه در تیرم در دي اعتماد څلور مې خپل اعتماد در پښ د شتي په لاس تاسو تل کېږي خو نری نه سي ساتلې سور ژمې دی زه څه چم پکم شپه در سره زه مر سره ژړم دی مراته ژړي فلر مې وایز دي نه سم ساتلې ورونه می وایزم د زګی نسم ساتله ز څه چم وکم نه د ایتمان خو دغه سینه ساتل کې جن نه کوښنه هر شی غواړي درنځ دای نست ز شپه در سره راسم په شپخانه کې نست ان چې ما ته وره وز د بیت نه ګولې زما په لاس راګ په دې ز د ایتمان نسم ساتله زما سره د خدای واجه د حکومت وي.
ګل سکوي دولت ته دې پر ځای چور سره مرسته وکړي د وجلسوي خاوند حق هم سره ګرځولې دي. د مسولینو په خبره په روزګان ولایت کې وازی پتیری درې میاشتې کې 200 مېرمنې کندسي او زیات یې د کلسکي په څیر له کړاوونو ډک ژوند لري. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اروزګان ولایت د امنیه قمنداني نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. ولې د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس اغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې موږ همیش د ګلسکي په څیر د بېوزلي او بې سرپرسته خویندو سره تر خپله وسه مرسته کړې. نوموړی وایي چې هرومر به د ګلسکي او هغې ته ورته د نورو خویندو سره لازمې مرستې ترسره کړي.
د نورو ریاستو په هماهنګي او د ولایت مقام په هماهنګي سره موږ کولی سو په سره میاشت کې مهاجرینو ریاست زه د حوادث ریاست کې کومکونه روان دي، که چیرې دغه خور موږ ته مراجعه وکړي انشاءالله موږ به وتوانیږو چې دغه اداراتو په همکاري سره د دې خور سره کومک وکړو.
رڼا وایي دولت باید په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلي کړي تر څو د دغه ولایت ښځې له فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل سي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې د مسولینو په خبره د ښځو تر څنګ ډېری نارینهو ته هم د کور سرپرستي ورپه غاړه ده، چې د بېلابېلو پیښو پر مهال د بدن ډېر غړي له لاسه ورکړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
خبریاست د انرژي نړیوال ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکې انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80 ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوی چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 80 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40 فیصد پورې زیات شي.
مشرانو جرګې د راتلونکي لمریز کال د بودیجې طرحه له ځینو وړاندیزونو سره تایید کړه. دغه بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده. سباون کاکړ رپورټ لري.
له تیرو څو اونیو بحثونو وروسته د افغانستان مشران جرګې د اکشن بپورز د 1400 لمریز کال د بودیجې طرحه له یو لړ وړاندیزونو سره تایید کړه. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د بودیجې د طرحې له تایید وړاندې وویل چې په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
تو اخر بودیجه چې دا کومه چې پیشنهاد شوی ده دا توازن کې نشته، برابر نه ده، عدالت کې نه ده په نظر کې نیول شوی او نیمګړتیاوی پکې شته.
خوشحالی مسلمیار ویل چې دوی په بودیجه کې خپل مشورتي نظرونه ورکړي او هیله مند دي چې ولسی جرګه یې په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د مشران جرګې یو شمېر غړو د ولایتونو ترمنځ د توازن په هدف د درویشتو پرمختیايي پروژو وړاندیزونه هم ورکړ څو د بودیجې په طرحه کې شامل شي. خو د افغانستان د مالی وزارت دا خبر ردوي چې ګڼي په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
چې په جوړښت کې د توازن مسلې ته په اساسي ډول توجه شوی. موږ چې د حکومت په سطح شاوخوا 55 بودیجې واحدونه لرو، د دغو ادارو سره په همغږۍ او د ولایتي چارواکو سره د پارلمان د غړو سره د مشورو څخه وروسته موږ د توازن پر اساس دغه بودیجه جوړه کړې او د توازن هغه اصل دی چې موږ په هیڅ صورت کې سترګې ورته پټولای نه شو او په هر حالت بودیجې توازن ته اساسي توجه کوو.
د مالی وزارت د معلومات له مخې د راتلونکي کال لپاره بودیجه په عمومي ډول 415 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 128 میلیارد پرمختیايي بودیجه ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به کله د 1400 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي، خو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر دې وړاندې ویلي وه که حکومت د وزیرانو د سیزا او سلبي صلاحیت په اړه د ولسی جرګې پریکړه په پام کې ونه نیسي دوی به بودیجه تصویب نه کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دا افغانستان اجرائیه رئیس وی په هر 15 ورځې کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لودریستیز تر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانسي. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولې دي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي چاکنې وګټلې. لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خورجاني د مرکې په پیل کې راته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
په ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثقه ډول له منځه وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي، خو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدګي نه شي کولای، په اسانه موږ کولای شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو اترس کې له منځه یوسو.
تاسو ارقام لري چې مثلا د روان مریض کال له پیله د داعش تر غړي په ننګرهار کې وژل شوی؟
د تفصیل ارقام به دا مهال په واکني خولي ویلای شو چې په سرینګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې سرحدیز دي او سرحدي سیمو ورته ویلای شو دا لرو. نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی، لا هم دغه سیمو څخه خپل ګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کولای شي په اسانه نه شي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې په ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د مېشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شکور از حالی زلی که بی پا هر سیمو که چی هنکه پا هر دول لباسی حرکت که اون سیگی دایش و مندل شید دل من دورن لپارا حالی زلی که بی او را بیت خلاصی پا کهی.
دننگره هر دو والی ویان اتاولا خوژیانه ایو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سجاوات میدان وردګ ولایت له سیدابات ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په ژمي کې باید په زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د داعش ډلې د نفوذ مخه ونیول شي. سلام همدرد له پکتیا، پاکستان له ټولې نړۍ نه داعش او نور ترهګر افغانستان ته نقلوي. بل اوریدونکو لیکلي، د زابل ولایت د چلکور په سیمه کې د اسلامي دولت علي داعش د لوی په شاوخوا کې کورنۍ میشتې دي. عبدالواسع ارمان له لوګره، که حکومت له طالبانو سره سوله وکړي داعش ډله به څنګه کیږي؟ محمد قاسم زواک د هلمند ولایت، حکومت باید داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه افغانستان به دویمه سوریه شي. خاري عبدالولي افغان له لغمان لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې امنیت سخت خراب دی، مرکزي دولت باید جدي توجه ورته وکړي. له ازادي راډیو نه ډیره مننه. عبدالباري د پکتیکا له ولایت څخه، بهرني جنګیالي په ګومل ولسوالۍ کې هم وجود لري، که حکومت ختم نکړي د دوی شمیر به نور هم زیات شي. تاج محمد الکوزي لیکلي، طالبانو ته د ایران، پاکستان او روسي لخوا درنی او سپکې وسلې ورکول کیږي او د جنگ قومانده هم ورکول کیږي. دا له افغانستان سره سره جفا ده، باید اجازه ورنکړل شي چې زموږ پر خاوره تیری وشي. او محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لخکرګاز څخه لیکلي، د ژمي پر رسیدو سره په ښارونو کې د سپنتو کو بیه ډېرې لوړې شوې دي.
مرتي احمد زوی، تاسو اسمسونه ولوستل. د ورکو دوستانو د پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي د سوریې د پاوز او متحد ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د حلب لزینو برخو څخه ملکیان په وتو دي. حلب له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل شوی دی. نور حال د ملالی بشیر په راپور کې.
د تیرو دوو ورځو پر مهال د سوریې پوز د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ شوي دي. پوز او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره شوي حلب ښار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوز وویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلي دي. د سوریې حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوز او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه شایي د جنوبي برخې څخه پریسي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب ښار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل شوي او تر 11 میلیونه زیات یې بې ځایه شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې هنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد پنوم یو کس رویټرز خبري اجنس ته ویلي موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پریښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډیری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړي. روسي رسنیو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې د دوشنبه په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل شوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه شوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره شوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو غران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د ازادي رادیو لاره نډیر ورښوی عزیزان پیدا شوی دي چې لخپلو کورونو سره یوځ شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم همداسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورښوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورښوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ اغلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه دی جهاني ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورور په هکله چې عبدالواحد نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی و. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام و. دغه تلیفوني پیغام موږ ته جمعه ګل خپلواک رالېږلی له هرات څخه. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زمونږ یو کسوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکیغوان دی ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. تقریبا تېر یکشنبه نه مخته یکشنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د ده په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره ده. خو بیا د ټلیفون نمبر نه ده ثبت سوی. د ازادي راډیو له کارکوونکو نه دا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووهي یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د هغه کس کوي موږ څوک آواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووهي. 0015 18 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم. 0015 18 0000 3 15 11 3 په دغه شماره دی له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو د عبدالواحد په نامه باندې چې کوم کس په هرات کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاسته راوړم. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنګل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 3 4 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په نامه د مولادات مونږ تر لګلای دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 18 یا 19 کلن دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه مولادات میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. دلته یو نفر دی د فراد ولایت په نامه عتیق الله دی، 19 کلن، 18 کلن دی، 6 کاله د سپری راهیسې راغلی دی. دلته کرچاسه
تلیفونی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفونی پیغام واورو چې ذکر الله آزادی راډیو ته رالیږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی، او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم د ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واو.
السلام علیکم. زه قاری ذکر الله د میدان ښار د نخو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه، مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده، قوم صافی ده، د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصبانی تکلیف هم لري. که څوک د په حق له معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 00989138 شپږ شپږ 00 افغانستان کې زموږ شماره ده 09340845. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 22 14 45 115. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه راوستوي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که دننه زیاتره پروګرامو په ازادي رادیو کې ونورت کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي اول ته دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یام azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منځکی وسیدونکو یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال دوه ویس کال کېږي له کوره نظره کتر ایتان ده. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسېدونکی ده. نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په عقل معلومات دي د مهربانۍ له مخې دې لطفاً و دې شمېرې ته زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم، نام فاضل ستار، نام دور پوری مخان شمچا و جور پر مخان. تلور کاله کې چې د کندهار ولایت د نوی نایب صدر د کسمو یې اصل کې پاره مات لري د نوو شمیرو ته مرسته نيسي. په پرویا اته څلور شپته نه سو درته نيوش هر څوک په اړه معلومات لري نو مرسته د پدغه شمیره ته مرسته چې دغه اجازه ورکړي چې لري په توجه ته مننه.
زه اجازه کوم اسګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بارډر سره سیسره په تماس کې ما زما زوی دی آرام نمیږي د پنځلو سکال دی دا یې څلور وشتمه میاشت ده چې د کور سره نظر کې سوې دی رنگ سور بخون دی او هر مسلمان ورته تر از ما د بچي ما د بارام معلومات پر د شمیرو باندې تماس ونه شي. د تلیفون شمیره اول از ما شمیره د زی پلارم: 0 اویا 2 اویا 4 1 4 0. شمیره ده 0 اویا 4 0 5 5 5. بله شمیره ده د تلیفون 0 5 2 4 2 اویا 8 5.
السلام علیکم، زما مجان د عبدالرسول زوی کندار ولا پنجن نایې صدا خبر کوم. دا پیغام ته تاسو ما عبدالرسول مصیم ما یو ماماج په نامه د تاوس خان د ورک ده د شوروي په وخت کې و. معلومات دا چې تاسو مساکلا ورسوالې پرېږدي کې د محمد خان او سمد خان خوریه ده د خدای نظر زمن د لالي پهلوان راړګان تر څو دې په اړه معلومات لري یا دې خپل د فجر مازه غاوري ناڅې بجېش مارواندي تماس ونیسي. 0 اویا 3 1 5 8 9 4 4. پنځه مېرې ځل بیا: 0 اویا 3 1 5 8 9 4 4. السلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسلمان چې دا اجازه نامه دی رخ شوې ده، هله کوم چې تاسو دا هله کوم چې تاسو یې لیدلې یا چې د پاتې درنه نو موږ ته دې شمیره زنګ وي: 0 3 4 1 4 4.
سلام علیکم، خان محمد احمد ګردیز نه د من یو رخ شوې ورور ده په نوم د محمد دوست. وخت سره د وګدګیر لري او په کول په سره وی کچا ته په دې هغه کې معلومات وی نو موږ سره په دا شماره یې په باټو نشي. په پرایا 2 5 2 5 3 3 5. مننه، کوره مودا.
السلام علیکم دلاور، خبر کوم د دلاور د داوود زوی دی
متاخان ولسوالی دی پکتیکا ولایت دی پکتیخیل دی کلی وسیدون که دی مای غرور تقریبا دیرلس دولس دیرلس کالا کیسی دی اختلا کورنا دا سوین سرلانی میگی داود زوید که خاص چا تفالا معلوماتی دی میرا بانی دا مخی دی مبتب دیش میرا تیر پنوکی نمبر دی سپر وسو ناویا وسو دیرلس سپر دونیوی سپر وسو ناویا وسو دیرلس سپر دونیوی تیر دی راڈیو کون کو خدیر دیر منا
خبر ہے مہربانی سلام
علیکم ما یہ معاملات پسند ہے تو خان شوری کو وقت کی نظر ہے تصوید ایک دو کسان سر دی کی دخل ما مانگان دی دستین نظر دی او جو سمت خان او بل محمد خان دست نظر زامن دلالی پانوان ورارجان تو متکلا ول سوالی کی دلزی تکل کی دی دی خپل ما زغاری یا بل کوم دی اندوان ما زغاری ماتر دی پوجیش مارا اتمن آلی کوئیم سپر آیا دریسو کنجلس آتو نفو چکوش کت چلی پنش مارا یو جلدی آج سپر و یو دری سپر و دری یو سو آتو نفو سلو اگوازی را جو دیرانان ایمی سیامن اولی ننش
دامه جنوردز والا دا چپولس والای خواب سلی رنگین دیری جنی رسولی سلی 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 نما دغه سره چې د بشیر احمد څنګه نو یو ویډیو شوی دی چې هغه ته معلومات یې په دې سره د زمین سره پرتوني کی سفر اوال یا یو څه سره په فنجو په یا سفر یې جن یا څه راو سفر اوال یا یو څه سره په فنجو یو څه وسلام با سلام
زمانم محمد محمود دی رورز ما پلار ملتان ولد بسم الله د درې کال کېږي ورک دی که هر چا سره معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر درې صفر شپږ څلور دوه څلور اووه شپږ څلور مهرباني
خان راوتی د ومن ولایت د ګرمسیل د لوسوالی د خروب سمی او سیند پیدا چې ناجان د کلی زما یو ورو ورک شوی دی د پیروز په نامو دیش کلن جوان دا دیارت کرکی جا صاحب تکلیف لوری دری میسی کی چلو کور پرائی کم دا خیس درکی نشتا که هر مسلمان رو لی دلیوی یا خارج کی یا پا داخل کی یا ملوی یا زوندیوی مستدی پا دا خشمی را زنگوی سپر و سوا اتا چلیخ کی یو سل و چلیخ نسوا ننیوی سپر و سوا اتا چلیخ کی یو سل و چلیخ نسوا ننیوی یا خارجی نمبر دے سپر سپر دنی وی یو دیر دردیر دیار لسنی وی یو آتیا سپر سپر دنی وی یو دیر دردیر دیار لسنی وی یو آتیا و سلام پیسے
من یا کملا دا زابل ولایت نمی آلی کنی ولی دا زمور یو گرام اندیوال دا نمی یو بایدلا دا وی میاسی رئیس نورک که هر چا تا یا پا تا وی لطفاً مهربانی دی وکړي چې موږ ته پته راکړي او د کومه درجه د یو اندازه به دالی هم ورته ورکړو که چا ته پته وي پر همدغه نمبر دي موږ ته خپله پته پرېږدي.
زه راز محمد د ګریشته ولسوالۍ د شورکې د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ورکیسو عجزانو دغه ته دا پیغام استوم. زما یو محمد دی چې نوم یې عبدالظاهر دا پنځه دېرش کاله یا اووه دېرش کاله کېږي چې نادرکه دی. که د دغه په هکله څوک معلومات ولري ما سره دې په دغه شماره باندې اړیکې ونیسي صفر اووه صفر شپږ نه اته اووه صفر نه نه شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر شپږ نه اته اووه صفر نه نه د سرکی د کلی دی د محمد اکازوی دی د جمعه خان اکان لسی دی د پنځه دېرش کاله یا اووه دېرش کاله کېږي چې نادرکه دی. که چېرې دی زما خپله د زما ساغه اوري یا بل کوم شخص ته خپل معلومات لري په دغه شمارې ته دې دغه زنګ ووهي. شیرینی لري وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړی کیږم. ته زما یو ورور رد دی چې د خیر الله نوم دی او تقریبا چې درې کاله یې په پاکستان کې بدره شوی دی. هر چا د معلومات یې موږ په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې نوي اته پنځه نوي نوي. یو ځل بیا نمبر تکراروم. صفر اتاویا صفر اتاویا درې نوي اته پنځه نوي نوي. ازادي راډیو زنده باد. سلام.
بل السلام علیکم. کلم دین کوټه خبر کوم د لغما ولایت د اسلاب کلی اردن اور جان ادمه پیغام په دې شکل فور کې چلته یو الګ د نظام الدین په حق لا د پلان مې د یار محمد دی وایګل او شلون کې د اولاد تقریبا لا ډیر وخت ورسوي ضرور به دا پیغام فور کې یار چا خپل ما د بری نمبر ټلیفون کې وسلام صبر واویا 202 اول اسنه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح د ورکو ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. زه زما ورور قانون د زازی حقیقت کړه د خلکو را وتل او د ګرک شوې ده. زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی ویني او وی پیژني بعضی نه خیر دادی. درمیانه قد لري سرګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګوته یې مخ کې زخم شوی به تک اگر ور شوې ده. کله زما غږ خپل اوري او یې د پیژان دی اوري. مانوی وروري له مخې پلان د شمار اړیکه کې نیو خپل درې د کاپانې اجازه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمیره ده 0-315-3-13. شماره یې ځل بیا تکراروم 0-315-3-13.
السلام علیکم امیر زای صاحب. السلام علیکم. زه مراک مشهور پامیر محمد شبرغان دي جخا جزرګرخانه څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه د 18 کاله کېږي سپاره سکاله عمر یې دی عمران په نامه. په اثر دی خلل دی دماغو د نورګل د کور څخه نادره کسوای په اثر دی خلل دی دماغو. د دې معلومات ماته له کیمپ څخه کراچی صداي ترکمنستان یا بل خواته نادره کنه چې له کوره په خلل دی دماغو ورسوای دی. با احترام په دې نمبر به مختل اعلان راکړي 0-9-3-7-5.
زه معلم واشیر د ولسوالۍ د خځه بابا کلی څخه مې دغه پیغام دی. زما یو اکا ورک پې باران اکا ورور په نامه دی. په ایران کښې دعوت کاله کېږي کار چا بیا مثال معلومات یې راکړي 15 لکه کالداري به خښي ورسره کوو. وسلام. دغه ټلفونو باندې دې اړیکې ونیسي 0-4-4-0-9-4-1. بله ده ټلفون شمېره ده 0-4-9-4-1. ونوي بل شمېره ده 0-4-5-3-5-0-1.
زه مولوي اجد ګل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کلني څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. تقریبا د 10 کالو عمر لري. د 10 کالو پر شاوخوا عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شناره دې زموږ سره تماس ونیسي 0-2-0-2-5-1-8-8. د شمېره یو ځل بیا درته وایم 0-2-0-2-5-1-8-8.
زه کریم الله د کندهار شلکوټ ولسوالۍ سره ستاسو سره تماس کې یم. ما ورور ورک دی چې د 14 کال دی. نوم یې نقیبلا دی او د 2 کاله کېږي چې ورک دی. په دغه اړیکه زما سره دا شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0-0-0-4-4-3-4. یو د اړیکې شمېره یو ځل بیا 0-0-4-4-3-4. 0-0-0-4-4-3-4.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو واری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00422211214115 د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.